صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. آقای انت، خوش آمدین.
بیر ازیت منن از ستر فروغ قدرمون دوستان از ماجملند و زماده تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامون اومنی. وقت با افغانستان که ده سهار اته بجی شوی یوی بلی خبرونه تا موهر کلی کو پا دی خبرونه که موهن تا دا افغانستان دا ملی امنیت دا سلاکار لسفر نا دا افغانستان دا ولسی جرگی دا بلی دوری البته دی رخصتای نوروز تا دی بیا پایل نا خبرو نور ریپورتونم لرو خو پایل خبرونه کو. عبدالحی نعمتی د بغلان د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن له هندي چارواکو سره پر سیمه ییز امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایی د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، عبدالحی نعمتی د افغانستان د بغلان د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیر یوسف زاده د خپلې فیسبوک پر پاڼې لیکلی چې ښاغلی نعمتی د دې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی په منظورۍ د عبدالستار بارس پر ځای د بغلان والی ټاکل شوی. تر دې څو ورځې مخکې د بغلان د امنیي قمندان هم بدل شوی و. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې جنرال اکرام الدین سری د بغلان د نوي امنیي قمندان په توګه ټاکل شوی. د خوست یو شمیر دیني عالمانو پر ولس غږ کړی چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي. په خوست کې پرون د 203 تندر قلی اردو د لومړۍ پلی لیوا ته د ښایسته لیوا نوم ورکړل شو. په دې اړه مراسمو ته د خوست د مجاهدینو د شورا مشر سردار زدران وویل د افغانستان د ننه جګړه د بهرنیو استخباراتو کړیو له لورې اداره کېږي او ولسونو ته ښایي چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي.
دا دارالحرب نه دی، دا دارالاسلام دی، دا یو اسلامي نظام دی. د افغانستان ټول علما ټول ولسونه د خپل نظام نه ملاتړ کوي. ولې موږ بیا هم وایو چې دا جنگ تپل شوی جنگ دی؟ دې ته موږ شرعي صبغه نه شو.
په خوست کې د لومړی پلی لیوا مشر ویل چې وسلوال طالبان په پسرلي کې جګړې ته د شدت ورکولو پلان لري، خو خوستیانو ته ډاډ ورکړ شي دوی یې پر ضد مبارزې ته چمتو دي. د افغانستان د کډوالو او راستنو شو چارو وزارت په زابل ولایت کې د 200 کورنیو د بیځایه کېدو خبر ورکړی. د وزارت د یک شنبه پورس په وی خبر پانه کې د زابل د کډوالو د چارو د رئیس متی الله حکیمی په حواله وویل په تیرې وونه کې د ارغنداب او خاکی افغان ولسوالیو څخه 308 کورنۍ دغلته د حکومتي ځواکونو مخالف وسلوال ترمنځ د جګړې له کبله بیځایه شوې. په خبر پانه کې راغلی چې دا کورنۍ د زابل شاجوی ولسوالۍ ته کډه شوې او تر اوسه ورسره بیړنۍ مرستې نه دي شوې. په افغانستان کې د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان بیګ ازادي رډیو ته ویل چې د نوي کاري دورې په پیل کې به د ولسی جرګې اداري پلاوی وټاکل شي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن له هندي چارواکو سره پر سیمه ییز امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست ویان تواب غورزنګ بیګ ازادي رډیو ته وویل ښاغلی اتمر به د آسیایي هیوادونو په 19 امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي چې د هند د دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوی دی. دا ایران قضایه قوی پرون د یو ایرانی الاصل امریکایی د نیولو خبر ورکړ چې په مالی درغلی یو تورن شوی. د ایران مهر خبری آژانس د قضایه قوی د ویندوی غلام حسین محسنی اجرایی په حواله ویلي چې د سړي له ایرانیانو پیسې اخیستې او امریکا ته د تګ دروغي وعدې ورکولې او په دې ډول یې 2.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړي وو. د نیول شوي سړي نوم نه دی څرګند شوی. د روټرز خبري اژانس په حواله په وروستیو میاشتو کې ګڼ شمېر ایراني الاصل امریکایي وګړي د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوي دي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایی د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلي. خامنایی پرون ولسمشر علیف ته ویلي چې اسرائیل د باکو او تهران د اړیکو د کمزوري کولو هڅه کوي، خو دواړه خواوې باید د خپلو دوستانه اړیکو د ساتنې لپاره کار وکړي. خامنایی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اذربایجان د دریځ ستاینه وکړه. ایران پخوا له دې امله چې اسرائیل پر اذربایجان وسلې او نور دفاعي تجهیزات پلوري پر باکو نیوکې کولې. د اذربایجان ولسمشر پرون تهران ته ولاړ او د ایران له ولسمشر سره هم وکتل. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم به د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې د دایمي نفوذ لپاره د ایران له هڅو سره خپل مخالفت به ورسره شریک کړي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل ایران د مځکې او سمندر له لارې هڅې کوي چې په سوریه کې د پښو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان په لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. نتنیاهو ویل دې امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې څرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشر الاسد له عمده ملاتړ کوونکو دی. روسیه هم د سوریه له رژیمه مالی او پوځي ملاتړ کوي. له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کانګرس په دې اړه چې د بارک اوباما ادارې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څېړنو له صلاحیت ناوړه کار اخیستی کنه د تحقیق غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه. تر دې ورځ وړاندې ولسمشر ټرمپ د امریکا پر پخواني جمهور رئیس بارک اوباما تور پورې کړی چې د جمهور ریاست لپاره د ټاکنیز کمپاین پر مهال په نیویارک کې د دفتر ټلیفوني مکالمې اوریدلې او ثبت کړي، خو ولسمشر ټرمپ په دې ارتباط شواهد نه دي وړاندې کړي. د بارک اوباما یو ویاند د ادعا بیا اساسه بللې. جیمس کلیپر په 2016 میلادي کال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دا مسله رد کړې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د جمهور ریاست ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هند ته په درې ورځني سفر تللی. د ملي امنیت شورا ویان د ازادۍ راډیو ته په دې اړه څرګندونې کړي. په دې موضوع به ریپورټ ولرو. د دې په مام خبر کو چې د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې غړي به د ژمي تر رخصتۍ وروسته نن بیا خپل رسمي کاري دوره پیل کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا بام واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو ته ژمن دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستان د خپلو رسمي لارو په بندولو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. په دې موضوع په پاکستان کې د پخواني افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی سره مرکه درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخو کې پرمختګ کوي. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د جمهور ریاست د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هند ته په درې ورځني سفر تللی. د ملي امنیت شورا ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په خبرو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي کې د بدلون غوښتنه وکړي. ښاغلی اتمر به همداراز په هند کې د سیمه ییز امنیت په یو کانفرانس کې هم ګډون وکړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي راڅرخي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل راوړي.
د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر صلاحکار بهنن د هند دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري د اسیا د امنیت په اړه په 19 کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي وینا وکړي. په دې کانفرنس کې د اسیا د جنوب او جنوب لویدیځو هیوادونو استازي برخه لري او د منځني ختیځ د چارو یو شمېر څارونکي هم اوربلل شوي دي. د ملي امنیت شورا ویندوی تواب غورځنګ بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به د اسیایي هیوادونو په 19 امنیتي کانفرنس کې د تروریزم پر ضد له مبارزې سره په چلند کې د بدلون غوښتنه وکړي.
د موږ په باور د ترهګرۍ سره د مبارزې د چلند د بدلون یو اساسي هدف دا دی چې د ښه او ناخیر ښه او بد تروریزم د تفکیک د چلند د فردیا لمنځه لاړ شي. چې هدف دا وي چې واقعا د تروریزم سره صادقانه مبارزه وشي او دغه شوم په منطقې ته ورک شي.
ښاغلی اتمر به همداراز غوښتنه وکړي چې ټوله سیمه هغو هیوادونو ته چې د افغانستان د حکومت باور د تروریزم له تمویل او تجهیزه د بهرنۍ کړندارې د عملي کولو لپاره کار اخلي دا پیغام ورکړي چې تروریزم او د تروریزم تمویلونکي نه خوښوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به له هندي چارواکو سره د کابل او نوې ډیلی د سیاسي او امنیتي همکاریو پر پراختیا هم خبري وکړي.
خپل هندي سیال ښاغلی ډاکټر اجیت دوال سره ګوري او زمنان د هند د هندستان د دولت د یو شمېر نورو مهمو او لوړ پوړو امنیتي او سیاسي مقاماتو سره هم ګوري د دوی د بحثونو محور به درې عمده مسایل وي، د ترهګرۍ سره مبارزه، ګډه مبارزه د دواړو هیوادونو ترمنځ، امنیتي او سیاسي اړیکو پراختیا، او دغه راز د اقتصادي او انکشافي برخو لپاره د هندوستان د هیواد مرستې او همکارۍ په برخه کې بحث او خبرې کول.
تواب غورځنګ زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه یو لړ وړاندیزونه هم کنفرانس ته وړاندې کړي. په نوې ډیلي کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ له لوري په دې درې ورځني کنفرانس کې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار جنرال محمد علي دراني د پاکستان په استازیتوب ګډون لري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې غړي به د ژمي له رخصتۍ وروسته نن بیا خپل رسمي کاري دوره پیل کړي. د ولسی جرګې نائب منشي وايي په نوي کاري دوره کې به د هغو وزارتونو لپاره چې سرپرست وزیران ورته ټاکل شوي د نوو وزیرانو پر غوره کېدو بحثونو ته لومړیتوب ورکړي. فرشته جلالزئی په دې اړه په بل رپورټ کې جزئیات راوړي.
د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د نوې کاري دورې په پیل کې به د هغو وزارتونو لپاره د مناسبو کاندیدانو پر غوره کولو تمرکز وکړي چې وزیران یې سلبي صلاحیت شوي او نوې کسان لا نه دي ورته ټاکل شوي. ولسی جرګه به له حکومت د هغو وزارتونو لپاره هم د مناسبو کاندیدانو د ورپېژندلو غوښتنه کوي چې سرپرست وزیران ورته ټاکل شوي دي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاري دورې له پیل سره به د جرګې د اداري پلان په ټاکلو غور وکړي.
در یکی دو روز اول شاد مصیفت انتخاب هیئت اداری خواهیم بود و بعدا کدام اولویت هایی که ما به حکومت مکتوب فرستادیم که اگر کدام اولویت جدی روی مسائل تقنی و نظارتی بوده باشه رو به ما بفرسته، روی از این بحث خواهیم کرد و در سوال به کسانی که ضرورت برای اعتماد دارن که به شما مستظر هستید اعتماد به سر صلاحیت 7 تن از وزرا و 3 تن دیگری که باید سرپرست کار میکردن ما تقاضای جدی داریم که تا آمدن وکیلا و شورای پارلمان رئیس جمهور و حکومت بفرسته لیست کسانی که به حیث وزیر مرجو میشن.
د ولسی جرګې نائب منشي زیاته کړه چې ولسی جرګې په وروستیو میاشتو کې په مکرر ډول له حکومته غوښتنه کړې چې د هغو وزارتونو لپاره چې وزیران لا نه دي ورته ټاکل سوي نوي او په شرایطو برابر کاندیدان ورمعرفي کړي. عرفان الله عرفان زیاته کړه چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د ولسی جرګې لومړی او دوهم مرستیال منشي او نائب منشي انتخاب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د غوړو کاري دوره د سرطان په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. خو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر انتخاباتو یې د کار موده تمدید شوه.
په سالی که ما به پیشو از شامل سال هفتم دوام کاری دوره تقنیه 16 میشه و ما امیدوار هستیم که به این ماهای نزدیک بتوان حکومت افغانستان زمینه رو مساعد بسازه به خاطر تدبیر انتخابات عادلانه باشه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړي چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به د رواني اونۍ تر پایه اعلان شي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. دوستانو یو ار بیا مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په سهارنی نیم ساعته خبري مجله کې مو د کندهار د نیش ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت باندې خبري وکړلې. د غلطه ل پرونه رئیسی د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه لوري په کې یو بل ته د مرګ شوبلې اړولو ادعا کوي. ل کندهار هم دا اوس را سره د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب سهار دې په خیر، بیا مخبرونه ته ستړی مشي. اوریدونکو ته د انیش د ولسوالۍ د روسي امنیتي وضعیت په اړه وایي د غلطه وسهاله روان دي.
ان صاحب یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. چارواکي وایي چې په نیش کې جګړه اوس پای ته رسیدلې او وضعیت نورمال دی. ما څو شپې مخکې د کندهار د والي د بیان سمیم خپلباک سره خبرې وکړې. هغه وایي چې وسلوال مخالفینو د نیش ولسوالۍ پر څو سرحدي پوستو بریدونه کړي وو چې امنیتي ځواکونو یې په وړاندې کلک مقاومت کړی وو. د خپلواک په وینا دغه جګړه د یکشنبې په ورځ پیل شوې او اوس پای ته رسېدلې ده. دی وایي په جګړه کې یوازې البته دوه پولیس ټپیان شوي دي چې وسلوال مخالفینو ته هم دی وایي درنه مرګ ژوبلا اوښتې، خو په اړه یې تر دې مهاله معلومات نشته. او وسلوال طالبان بیا د براکس د نیش په جګړه کې د څو پوستو د نیول کېدو او ګڼ شمېر پولیسو د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دې ټلي ویان قریصف احمدي مخکې ازادي راډیو ته ادعا کړې وه چې د نیش په ولسوالۍ کې لس پوستې نیولې دي او 19 پولیس یې وژلي دي او 15 نورې ژوندي نیولې دي. البته دوی ویلي وو چې 12 نور پولیس هم ورته تسلیم شوي. خو چارواکي په پرله پسې توګه د وسلوالو طالبانو دغه اداره دوي او وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو د بریدونو په وړاندې مقاومت کړی او تر دې مهاله یو ځای هم نه دی نیول شوی. خو هلته ځینې سرچینې شته چې موږ د هغوی سره خبرې کړي دي. هغه وایي چې پر نیش ولسوالۍ د برید لپاره د کندهار د بېلابېلو ولسوالیو څخه، البته د روزګان او هلمند څخه هم یو شمېر وسلوال راغلي وه. دغه سرچینې وایي چې په دغه جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې 8 پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي چې اوس د درملنې لپاره د کندهار 215 متل کلي اردو نظامي روغتون ته راوړل شوي.
دغه ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ تر دې مخکې امنیتي وضعیت څنګه و؟ آیا مخکې هم همداسې وخت نا وخت بریدونه کیدل او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهده وه که نه؟ دا په وروستیو کې داسې پراخه لومړنۍ حمله ده.
نیش د کندهار او روزګان ترمنځ سرحدي ولسوالۍ ده او دا د کندهار له یو نام ولسوالۍ څخه شمېرل کېږي. دوه نیمې میاشتې مخکې هم پر دغه ولسوالۍ پرله پسې وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل چې هغه مهال د ولسوالۍ د امنیت کمانډان په شمول یو شمېر پولیس پکښې ووژل شوه. خو د یخ په زیاتېدو سره دغه وضعیت نورمال شو او دا د یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر دغه ولسوالۍ خپلو بریدونو ته دوام ورکړی.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی و چې له کندهار یې د نیش ولسوالۍ د وروستۍ جګړې حال راکوو. مننه ترې کوو. دوستانو، ننګرهار ته ځو. په لغمان او ننګرهار کې د امنیي قمندانان بدل شوي. په دغه سیمه کې خلک د نو امنیي قمندانانو په راتګ سره څه فکر کوي، خصوصا د امنیت په اړه څومره هیله مندي لري او په کومه سترګه دغه بدلون ته ګوري؟ همدا اوس راسره له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په تماس کې دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې دغه د امنیي قمندانان په لغمان او ننګرهار دواړو کې بدل شوي دي، خلک څه وایي دغه بدلون په اړه؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب. مخکې دینه چې دغه تغییرات را شي په ننګرهار او لغمان کې ولسونو له رسنیو لارې نه چې دی له مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ولایتونو د امنیت لپاره بیا جدي پام وشي، ځکه پرې وروستیو کې په دواړو ولایتونو کې امنیتي وضعیت د ننګونو سره مخ شوی چې هغه وروستۍ پېښې رسنیو نه بیا خپرې شولې چې په لغمان کې تقریبا تر مرکزه پورې جګړه راورسېدله. او بالاخره دغه نوي تغییرات چې راغله لغمان ته، هغه پخوانی امنی کمانډان فضل شهزاده چې بیروس په ننګرهار کې وو، د خلکو غوښتنه هم همدغه وه چې د هغه کله چې هغه قمانډانو په لغمان کې یو څه امنیتي وضعیت ښه وو، امنیت لپاره په تعلیزي حالت کې وو، هغه پخوانی قمانډان بیا هم لغمان ته معرفي کړه. او دارنګه د ننګرهار امنی قمانډان چې هغه کله ننګرهار ته معرفي شو، هغه په لومړیو کې خپل دا اقرار کړی وو چې دې جنګي نه دی او دنه په دغه د جنگ په برخه کې به تمه ترې نه شي کېدلی. نو همدغه لامل و چې په دې وروستیو کې د ننګرهار وضعیت هم خرابه شوی وو چې ننګرهار لپاره بیا د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي معرفي شو. په ټوله کې چې د ننګرهار او لغمان ولسونو سره موږ دغه موضوع شریکه کړې ده، اکثره خلک خوشحاله دي ځکه د دغه نو قمندانانو چې دوی هغه پخواني ریکارډ ته دوی پام کړی دی، ترېنه خوشحاله دي او په خبرې چې ممکن دوی تر تک سره یو څه تغییرات راشي. د دې وړاندې امنیه قمندان چې وو جنګي برخه کې په عملیاتو کې هم برخه نه اخیستله، یوازې به په قمندانۍ کې ناست وو. د خلکو اعتقاد هم دغه و چې وضعیت خرابه دی او داسې امنیه قمندان چې هغه هر اقل په اصول لیدنه وکړي، د نغتلور مهم دروازې چې دي لیدنه به لیدنه وکړي، یا د ولسوالۍ وضعیت به لیدنه وڅاري او دغه قمندان پوښتنه کوي دغه ستونزې موجودې وي.
ډیر زیاته مننه شمه مت شنوار او چې په ننګرهار کې او لغمان کې د نوونی قومندانانو د ټاکلو پاړې د خلکو د هیلمندۍ حال راکو په دې هیله چې په دواړو ولایتونو کې به امنیت ټینګ شي له نوو ټاکنو سره تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان اجرائی رئیس وحید خزو پوراندی د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره یوې ملي او پراخې مبارزې ته اړتیا ده. عبدالله پرون کابل کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړ شوې غونډه کې ویل چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید دینی عالمان، مدني ټولنو، مخبرو څیرو او سیاستوالو ترمنځ منطقي او بنسټیزې اړیکې رامنځته شي. واصل وصال پرې نور تفصیل راکوي.
د افغانستان اجرائی ریاست د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په یوې ملي او سراسري مبارزې ټینګار کوي او په یاده برخه کې د دینی عالمانو، مدني ټولنو، مخورو سیرو او سیاسیونو رول مهم ګڼي. اجرائی رئیس عبدالله د یک شنبه پورست مارچ د اتمې نیټې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې وویل د تعلیم او لوست په شان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هم ولسي تړون او یووالي ته اړتیا لیدل کیږي.
اما واقعا همونطوره کې سواد آموزی یک بسیج ملی را ایجاب میکنه.
لکه څنګه چې د سواد زده کړې لپاره یووالي ته اړتیا لیدل کیږي، همداسې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یووالي ته اړتیا لرو. په دې برخه کې عالمان تر نورو مخکې دي، خو موږ باید د مدني ټولنو، مخورو سیرو او سیاسیونو ترمنځ یو منطقي او بنسټیز اړیکه رامنځته کړو. ښاغلی عبدالله ویل لا هم ښځې په کاري چاپیریال او نورو برخو کې له تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې نام نه ده، خو اجرائی رئیس ټینګار وکړ چې که افغان میرمنې په ټولنه کې له یو لړ ستونزو سره مخ دي خو ښې لاسته راوړنې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتي له ګڼو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند یې ناوړه اغېز کړی دی. وهل، ټکول، په کم عمر کې ودونه، له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي ځورونې او په کاري چاپیریال کې تبعیض او ځورونه هغه څه دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په موجوده وضعیت اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو او پروګرامونو د پلي کولو غوښتنه کوي. د دغه وزارت وزیر دلبر نظري له دیني عالمانو، عدلي او قضایي ارګانونو او نورو بنسټونو څخه غواړي چې په ټولنه کې د عدالت د ټینګښت ترڅنګ له ښځو څخه ملاتړ وکړي. له دیني عالمانو څخه د خلکو د مذهبي او معنوي رهبرانو په توګه او د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د عدالت د تامینونکو په توګه هیله کوو چې د ښځو د اسلامي او انساني حقونو څخه ملاتړ وکړي او د دوی تر شا ودرېږي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د افغان حکومت مشرانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د یو لړ پروګرامونو او اقداماتو خبره کړې، خو لا هم په ټولنه کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، هم له واصل وصال سره پاتې کیږو او هم د ښځو په وړاندې په افغانستان کې د زیاتیدونکي زور زیاتی مسلې ته تم کیږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو ته ژمن دي. د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبه په ورځ په کابل کې د ښځو په وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته د راپور چمتو کولو په ګډه غونډه کې د اړوند وزارتونو ترمنځ په همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ. نور حال د واصل وصال په بل رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو نړیوال کنوانسیون ته به د افغان میرمنو د وضعیت په اړه یو بریالی او جامع راپور وړاندې کړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د یکشنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې یو ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې ټولې اړوندې ادارې باید د دغه راپور په چمتو کولو کې پوره همکاري او همغږي ولري.
د دې راپور په چمتو کولو کې د هر مربوطه ادارې مشخصا همکاری و خصوصا همغږي ته اړتیا لیدل کیږي. په دې کې یو خواهش کو د ټولو اړوندو اداراتو ته چې خپل مربوطه راپورونه وزارت خارجه سره شریک او هماهنګ کړي. موږ غواړو چې دغه لړۍ په بریالي توګه مخته ولاړ شي.
ښاغلی کرزي وویل د ښځو په وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون ټولو سپارښتنو او غوښتنو ته ژمن دي او د عملي کولو په برخه کې به یې له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د ښځو په وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځه وړلو دغه کنوانسیون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي مجمع کې په 1999 کال کې تصویب شوی. افغانستان له دې وړاندې خپل لومړی او دویم نوبتي راپور دغه کنوانسیون ته د 2013 کال په جولای میاشت کې وړاندې کړی و او ټاکل شوی چې خپل دریم راپور د روان کال د جولای په 10 نیټه وړاندې کړي. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یوه ګډه کمیټه ټاکل شوې چې پکې د عدلي او ښځو چارو وزارت د مرستیالانو ترڅنګ د بشري حقونو او مدني ټولنو استازي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتي له ګڼو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند ناوړه اغېز کړی دی. وهل ټکول په کم عمر کې ودونه، له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي ځورونې او د ښځو په وړاندې یو شمېر نورې پیښې هغسه دي چې د افغانستان مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دغه راپور پر اهمیت په ټینګار سره وایي چې د راپور په چمتو کولو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل شي. د دغه وزارت مرستیال سپوکمې وردګ وایي چې دا راپور باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چمتو شي ترڅو د افغان میرمنو د ژوند رښتینی انځور پکې وړاندې شي. د موضوع اهمیت او د هیواد اساس شرایطو ته په کتو باید هڅه وشي چې دا راپور په ښه ډول چمتو او برابر شي ترڅو د افغان میرمنو انجونو رښتینی وضعیت ته پکې انعکاس ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د برخې سرپرسته شروطي عبدالحی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې د مدني ټولنو بنسټونو پر رول ټینګار کوي او په دې برخه کې له افغان حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر مسافر وایي دوی د کندوز تخار پر لوی لاره د سفر پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی ویلا هم وسله وال طالبان د دې لارې په شاوخوا کې نږدې څنډو کې حضور لري او د دې لارې په اوږدو کې څو ځای وخت ناوخت مسافر وړونکي موټر تالاشي کوي. اجمل آرین او په دې اړه نور تفصیل.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې طالبان آزادانه تګ راتګ او تلاشي کوي. د کندوز تخار د لوی لارې او زیات شمیر مسافران شکایت کوي چې دوی د سفر پر مهال په دې لارې کې د خوندیتوب احساس نه کوي، ځکه د دې لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او هر ورځ پر دې لارې باندې وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي. د دغو خلکو په خبره چې پر دې لارې باندې څو ځای امنیتي پوستې فعال دي، خو پوستې له یو بل څخه ډېر واټن لري او دغه پوستې نشي کولای چې د دې لویې لارې امنیت ټینګ کړي.
د کندوز کابل، کندوز تخار او کندوز شیرخان بندر لوی لارې کې هر ورځ وسلوال مخالفین راوځي او په آزاده توګه په دغه لارو کې تګ راتګ کوي او کولای شي چې ډېره په راحت سره موټر ودرې چک پاین جوړ کړي.
د کندوز او د تخار هم داسې د شیرخان بندر یا د کابل لوی لارې دی کې خطرات ډېر زیات دي، ځکه چې په نوم پوستې شری ولیدوی هغه کوم فعالیت چې باید وکړي نه کوي. هر شیبه کولی شي دښمن د لارې سر ته راوځي او زمونږ ښاروالان په تکلیف باندې کې که هر څوک کابل نه کندوز ته راځي او که کندوز ته ځي تخار په لور باندې ځي، دوی ته ډېر زیات خطر مواجه دي.
دوی وایي چې د دولتي ارګانونو کارکوونکي او د بهرنیو موسسو کارکوونکي د طالبانو له اهدافو څخه ګڼل کیږي. که چیرې د تلاشۍ پر مهال دغه کسان پیدا کړي، نو له موټرو څخه یې کوزوي او له ځانونو سره یې بیایي. په همدې حال کې د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې په نږدې راتلونکو کې د دې لارې په اوږدو کې نوې امنیتي پوستې جوړوي څو خلک په آرامه فکر تګ راتګ وکړي.
پوسار بسنده به خاطر تامین امنیت شورای کندوز تخار نمیدانیم کندوز خونه بود.
اوس مهال یو شمېر امنیتي پوستې په دې لارې کې موجود دي، خو دغه پوستې بسنه نه کوي او موږ پلان لرو چې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې غیر فعاله پوستې بیرته فعاله
کړو.
د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې له 2 کالو راهیسې د دې ولایت د لویو لارو امنیتي وضعیت خراب شوی دی، خو تر اوسه پورې د کندوز سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي چې د کندوز تخار د لویې لارې همدارنګه د کندوز بغلان د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. اجمل آرین، ازادۍ رادیو، کندوز.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. 8:30 بجې شوې. وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند وایي چې عبدالحی نعمتی د بغلان د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو پر ولس غږ کړی چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي. دوی پرون په خوست کې د 203 تندر کلي اردو لومړی پلي لیوا ته د ښایسته دیوان نوم ورکړ. د افغانستان د کډوالو او راستنو شوو د چارو وزارت په زابل ولایت کې د 200 کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی. دا کسان په خاکی افغان او همدارنګه ارغنده ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. د افغانستان د ولسي جرګې 16مه تقنیني دوران نن پیلېږي. د ایران قضایه قوی پرون د یو ایرانی ول اصل امریکایی د نیولو خبر ورکړ چې په مالی درغلی یو تورن شوی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلې دي. د اسرائیل صدر اعظم به د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې به د ایران د نفوذ د پراختیا په اړه خپل اندېښنه ورسره شریکه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له کانګرس په دې اړه چې د بارک اوباما ادارې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د سیاړونو له صلاحیت ناوړه کار اخیستی وي کنه د تحقیق غوښتنه کړې. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا د دې خبرونو تفصیل په ازادۍ راډیو ویبپاڼه کې کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ رضوان مراد ورته کتنه کړي.
انډین اکسپرس او کاناډایي ورسپانو د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول په کندوز ولایت کې وروستیو امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده. انډین اکسپرس ورسپانه د کندوز د امنیت قومندان له قوله لیکي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې دغلته هغه تروریستان وشل شوي دي چې په کندوز ښار کې د بیلابیلو بریدونو پلان درلود. ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانې هم د کندوز وروستیو نه امنیت ته اشاره کړې ده. ورسپانې کندوز ښار ته نږدې د یکشنبې په ورځ د 5 پولیسو د وژل کېدو په اړه د دې ولایت د چارواکو څرګندونې نقل کړي چې وایي د پولیسو پر مرکز د یکشنبې د سهار په برید کې لسګونو وسلوالو برخه درلوده. ګلوب ان میل بیا په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان دولت د 13 وسلوال مخالفانو د وژل کېدو په اړه هم لیکنه کړې ده. د ترکیې چاپ سبا ورسپانه لیکي افغان چارواکو د ترکیې حکومت ته د 1400 افغان ترک ښوونځیو د مدیریت د چارو د سپارلو پروسه پیل کړه. ورسپانه لیکي دا ښوونځي د ترکیې د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره تړاو لري. ګولین د ترکیې یو مذهبي سیاستوال دی او دا مهال په متحده ایالاتو کې میشت دی. د ترکیې حکومت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ ناکامې پوځي کودتا تر شا د نوموړي لاس و. سبا ورسپانه لیکي د ترکیې حکومت له دغې ناکامې کودتا وروسته له افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو وغوښتل چې پر خپله خاوره د افغان ترک ښوونځیو مدیریت ترکیې ته وسپاري. د ورسپانې په وینا ترکیې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ولسمشر اشرف غني غوښتي و چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت دوی ته وسپاري. د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال شفیق سمیم د ترکیې سبا ورسپانې ته ویلي چې ولسمشر غني په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د تړل کېدو مخالف و او د همدې لپاره یې د ترکیې د حکومت دا غوښتنه ومنله. سبا ورسپانه لیکي په ترکیه کې د کودتا له ناکامېدو وروسته د پوهنې د بنسټ په نامه اداره جوړه شوه چې له دې هیواد څخه بهر په فتح الله ګولین پورې د اړوندو ښوونځیو مدیریت پر غاړه واخلي. دا مطلب لیکوال وایي دا مهال 8000 افغان زده کوونکي په کابل، جلال آباد، قندهار، مزار شریف، شبرغان او هرات کې د افغان ترک په 1400 ښوونځیو کې زده کړه کوي. د افغان ترک ښوونځیو نوی مدیریت ژمنه کړې ده چې داسې یو پراخ بنسټه پالیسي به جوړ کړي چې له مخې ټولو افغان ماشومانو ته په دې ښوونځیو کې د شاملېدو زمینه برابره شي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستان سره د خپلو رسمي لارو په بندولو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. دوی وایي افغان حکومت باید زر تر زره د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له سیاسي کارپوه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی سره مرکه کړي او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان د نړیوالو قوانینو له مخې د دې حق لري چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې دروازې وتړي. ښاغلی سیدی وایي
نه هر مملکت چې څوک ویزه باندې لري د قانون بین الملل نه میثاقای بین الملل حق لري چې خپل سرحد بوتړي، اما سرحد هغه وخت تړلی شي چې مناسبات ډیپلوماتیک صفر نقطه ته رسیدلی وي. یو بل خبر هم چې غواړم درته عرض وکړم، هغه څوک چې ویزه لري، ویزه تاسو معلوم ده چې یو فرانسوي لغت ده اصطلاح اجازه نامه، هر څوک چې ویزه لري که یو مملکت نه، هیڅ څوک حق نه لري چې د ویزه په مخالفت مشکل ایجاد کړي او ممانعت وکړي، یعنی پاسپورت باندې. اما مخصوصا هغه څوک چې له خپل مملکت ته را روان دي چې ویزه لري چې نه لري، مملکت د یو کور یعنی د یو کور حیثیت ده. په یو بنام قوانین بین المللي هر څوک چې غواړي چې خپل کور ته راشي، خپل کور ته لکه وطن غوندې، چې څوک ورباندې ممانعت کوي نه، چې پاکستان په دې وخت کې ممانعت کوي، دا په دې معنا ده چې انساني حقوق قوانین بین المللي ټول تر پښو لاندې شوی.
سیدی صاحب، همدې موضوع ته ما اشاره کوله چې حکومت ته په مشخصه توګه کوازی وایي څه کول پکار دي. اوس خو بالاخره پاکستان پولی تړلې دي او دغه موضوع تقریبا د تیرو دوه اونۍ راهیسې همداسې دوام لري. حکومت ته څه کول پکار
دي؟ سرحدونه چې تړل کېږي، یعنی په نظر چې تړل کېږي، یعنی سفارتونه او کنسولګریګانې داغو فعالیت خپل مفهوم له لاسه ورکوي. یو بل خبره دا ده چې جامع جهاني میثاق بین المللي په دې باره کې واضح ده، واضح ده چې څوک ویزه اخلي چې هغه مملکت کې دي او بېرته خپل کور ته راشي، هیڅ څوک د هغه ممانعت حق نه لري. دولت افغانستان باید هر څومره چې ژر کېږي باید په شورای امنیت کې هغه خلافورزي چې پاکستان کړی مخصوصا د ویزه په باره کې دا شکایت وکړي. ما نن د یو چانه پوښتنه وکړه د دولت ده، هغه وایي چې موږ دا کار پرېږدو، خو امریکایان ماته نه پرېږدي دا زه وکړم.
نو همدغه موضوع که فرض د افغانستان حکومت که چیرته د امنیت شورا ته شکایت کوي او بیا هم هلته رسیدنه ورته نه کیږي،
دلته دوه ټکې دي. یو شکایت ده، یو نتیجه ده. فرض کوم دغه خبره نتیجې ته نه کیږي، یعنی دنیا ته خو معلوم چې پاکستان یو خلاف بل مملکت دی، یو غیر قانوني مملکت دی چې پولیسي بین المللي احترام نه لري. دا خو کوي اوس چې افغانستان ځان غلی نیولې، دنیا داسې فکر کوي چې ټول افغانان چې هغه بادر هغه خاصه بند دي، ټول ویزه به نه لري، ټول د ویزه خاوندان دي. دا فکر کوي یو تعداد خاص ویزه لري، اما پاکستان د خپل ویزه به نه غلی چې دا عمل کوي. دا افغانستان باید دنیا ته وښيي، یعنې ویزه څه مانا؟ اجازه نامه. څوک ته ماته په خپل کور کې اجازه ورکوي؟ اما اجازه ورکوي دا څه مانا؟ یعنې اجازه لري چې ته راشه، چې اجازه نه مینه کړې هغه ځان پرتباس نه کوي.
احمد سیدی په پاکستان کې پخانه افغان ډیپلوماټو چې ویلې د پاکستان لخوا له افغانستان سره د رسمي لارو د تړلو پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف ده.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم به د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر پوتین سره وګوري او له هغه سره به د هغه اندېښنو په اړه وغږیږي چې اسرائیل په سوریه کې د ایران د نفوذ د پراختیا په اړه لري. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل دروړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې ایران د ځمکې او سمندر لاري هڅه کوي چې په سوریه کې د پښو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان پر لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې له دې امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په کتنه کې څرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد له عمده ملاتړ کوونکو دی. روسیه هم د سوریې له رژیمه مالی او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیلی چارواکو په وار وار په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د پراختیا له خطره خبرداری ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ورستی وار تیر کال دوبی سره کتلی وو او پوتین اسرائیل په منځني ختیځ کې یو مهم هیواد بللی وو. خو د روسیې ولسمشر تیرونی وویل چې په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم له نویو بندیزونو به ملاتړ ونه کړي. غربي قدرتونو ویلي چې د بشار الاسد رژیم په سوریه کې پر کورنۍ جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی او له دې امله یې له امنیت شورا غوښتنه کړې وه چې د اسد پر رژیم د نویو بندیزونو پر اعلان راګیري وکړي. خو ولسمشر پوتین چې هیواد یې د امنیت شورا له دایمي غړو دی وویل چې بندیزونه په اوس مهال کې مناسب نه ګڼي، ځکه د هغه په وینا په سوریه کې د سولې له بهیر سره مخالفت کولای شي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د دې هیواد په شمالي برخو کې پرمختګ کړی. رپورټونه وایي حکومتي سرتیرو په حلب ښار کې هغه سیمه بیرته نیولې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش لاندې کړې وه. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریې دولتي ټلویزیون اخباریا نن د پوز دیوې سرچینې په حواله خبر ورکړ چې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې پرمختګ کړی دی او دا مهال د فرات سین په لور روان دي. د سوریې ځواکونو چې له هوانه ورسره د روسیې جنگي الوتکې دي له جنوري میاشت راهیسې شاوخوا نوي کلي له داعش څخه بیرته نیولې دي. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا وایي پوز نن په شمال کې 15 کلي بیرته ونیول. د سوریې د بشري حقوقو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي حکومتي سرتیرو په حلب کې د اوبو رسولو یو مهم شبکې ته نږدې ځانونه رسولي، چیرته چې ویل کیږي د دې سیمې اوسیدونکي له 30 ورځو راهیسې د څښلو له پاکو اوبو محروم دي. داعش ډله تر اوسه په دې سیمه واکمنه ده. د بشري حقوقو ډله وایي د حلب په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده تر اوسه 1500 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بې ځای شوي دي. تازه راپورونه وایي د حکومت ځواکونه نن د الباب ښار په لور په حرکت کې دي. کتونکي وایي د سوریې د حکومتي ځواکونو د دې تازه تهاجمي عملیاتو هدف دا دی چې د ترکیې له ملاتړ برخمن وسلوال جنوب لور ته لا پرمختګ منه کړي. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق مهم ښارونه ونیول. له 2011 کال را په دې خو د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1500 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځای شوي دي. متحده ایالات او ترکیه د سوریې په جګړه کې د بشار اسد رژیم له مخالف وسلوالو ملاتړ کوي او ایران او روسیه بیا د دمشق په طرف ولاړ دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مرغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا مې تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلي دي او دغه تلیفوني پیغامونه ډېر زیات دي. تلیفوني پیغامونه موږ نشو کولای چې په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو، نو له دې کبله ازادي راډیو واورئ. ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي حتما به تاسو ته خبرو. ګرانو اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ اغله ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات لري. اول به هغه تلیفوني پیغام راواخلو کوم چې یو شخص د ځان پاکله ازادي راډیو ته لیږلی دی او ویلي دی چې له کورنۍ نه ورک شوی دی. دغه کس دولت ملتیار نومیږي. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملکیار د کندهار پنجویت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي په 3 کال د کور څخه کوچنی راوتلی یم، ورک یم. ما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټوله ورځ کې هر څوک یې پر ما پاکه ورما دی. به دغه شمه چې زنګ وایي 0 1 1 0 5 5 2 2 1 1 دغه تلیفون شنه د خدای په امان. ازادي راځي څخه مننه.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې زهیر له ورزګانه رالیږلی دی. دی وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري او یو چا له کندزه ازادي راډیو ته تلیفون کړی وو او ویلي وو چې د دوی د کورنۍ کوم غړی چې ګونګی دی ورک شوی دی. نو راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زهیرم د اورزګان ولایت څخه ازادي راډیو ته پیغام کړم. اول د ازادي راډیو ټول همکارانو ته د مینې او محبت سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام څخه د کندوز ولایت څخه یو ورور زنګ وخلی او ازادي راډیو ته زما یو ګونګی دی نه درک دی نو هلته یو ګونګی یو ځای ژوند کوي ما ته را معلوم دی. دی داسې وایي دا ګونګی په خپل وینا کې چې زه در سالم داسې مثال ورکوي در سالم را ووتم. فکر کوم چې دا سړی به د هغې مچکي نو که چېرې زما اواز واورې یا د د پیغام خپور شي یا دې زما یا شماره ورکړل شي 0-9-8-0-3-0-9-0 و سلام به احترام.
تلیفونی پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل نوم یې نه دی اخیستی خو ویلی دی چې د دوی په کلي کې یو شخص ده چې دماغي تکلیف لري او وایي چې نوم یې حضرت دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ورور، ستړي مسي چالي جوړه ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکونکو ته سلام وایم. دلته زموږ په کلي کې یو یوانای دی دماغی تکلیف لري، دغه وخت ولا د کم ځای دی دلته بالا وسیز دره کې نه را معلومیږي دغه کاراج ما د پاته سي ما د ټلیفون شمیره ده 0-3-1-3-1-4 یو ځل بیا تکرارم 0-3-1-3-1-4
تلیفونی پیغام واورید. یو ګران ورور متی الله له زابل نه تلیفون کړی دی. دی وایي چې یو شخص په نامه د سمیع الله ازادي راډیو ته کوم تلیفوني پیغام را لېږلی و او غواړي چې دغه تلیفوني پیغام موږ ورته خپور کړو. داس تلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ، خو سمیع الله کولی شي چې دغه ګران ورور متی الله ته یو ربیا هم خپل تلیفوني پیغام را ولېږي.
السلام علیکم، زه متی الله د زابل ولایت له تاسو سره په تماس کې یم. تاسو په تېر پروګرام کې یو اعلان وکړ چې زموږ یو سمیع الله د زابل ولایت او د میوند په ولسوالۍ کې د هغه سلی نمبر یا هغه تلیفون پیغام که تاسو عربي سماته نشر کړئ ستاسو به ډېره مهرباني وي. وسلام.
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور له اسمارو تلیفون کړی دی. دی وایي چې ذاکر نومیږي او د ساجد په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ذاکر الله اسمار لسانی نه، دلته ساجد په نوم یو. ذاکر الله اسمار لسانی نه خبرې کوم. دلته ساجد په نوم یو کس پیدا شوی دی که د چا خپلوانی په دې شمېره دې ماته زنګ وایي 0-8-9-9-5-3.
تلیفونی پیغام واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عرفان له کندهار موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د یو شخص په اړه چې آزاد نومي کې معلومات لري. راځي چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عرفان الله عرفان د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما هر درې واره نور تلیفون ازادي ته کړی دی چې د حضرت په نامه باندې دی. د دوه کاله کې د چا په کور کې وسیږي، دماغي توازن هم لږ لري وینه او دی وایي زه د هرات ولایت یم. کله وایي زه دغه د هلمند ولایت یم او کوم دغه د چې دی زبان فارسي ده نو دی دلې وسیږي په کور کې. ما دوه واره ټلیفون کړی، ما ته چا ټلیفون مې را کړی. دغه د جګ نه پاره دی غټ ورته پازه ده د څلوېښت کال عمر دی انشاءالله دا چې یو ستاره کوم عمر دی. دا سره ته ته کولای شې دا ټلیفون نمبر ماته زنګ وای 0-2-0-1-1 یو ځل یې بیا وایم 0-2-0-1-1.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0-0-3-0-2-2-1-4-1-15. تاسو زموږ غاغله آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. گرانو دوستانو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلی، السلام علیکم. بشرمن هیواد مو نه حالت نه لري کني ولیا ځان یو دوست خوي دي خان محمد شرکت په نامه دی او دغه ونده شپږ مې شي اندازه کړي نو که تاسو معلومات په دغه شمیره مسالې کوم څه 0 8 9 8 2 8 او بیا ټلیفون شماره ده 0 8 2 8 6 8 3 9. دغه دوه دوه شمېرې په چا ته معلومات دي نو یو جایزه ورته ورکوم. نور سره نه غواړم خوښ خپرونه.
الو، السلام علیکم. زما نوم عبدل ستار، ما د ورک زوی عمر خان مشهور په محمد شاه تا تلور کاله کېږي د کندهار ولایت د نن نایسه مدرکه شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د په دغه شمیره تماس ونیسي. 0 8 3 9 3.
السلام علیکم. آزاد نافع د کندهار د ښار د نوې ولایت سره د ټلیفون په لیکه یم. د آزادی د رادیو د همکارانو څخه یو نړۍ مننه چې د ورکو اجزانو خبرونه د په رادیو کې پروګرام ته ځای ورکړی دی. زما یو ورور دی عبدالواسین میزی، په تنه داسې ګردی ځوان دی، نری زره ده. نو که دی دا زما آواز اوري او یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمارو باندې زنګ راته ووایه. د ټول ورکو عجزانو خپرونې ته زه سلامونه وایم او خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ یې. هر ورور چې د ورکو عجزانو خپرونې ته زنګ ووایي د ټلیفون نمبر یا شماره دې په ډېر احتیاط په حوصله باندې ووایي چې هر څوک هغه شماره د ځان سره ثبت کړي. ډېر ورونه شماره ډېره چابکه وایي او څوک یې یاداشتولی نشي. خصوصا بیا یو ورور د واشر څخه زنګ ووایي، هغه شماره 2 نمبر ووایي خو ډېر چابک چابکه وایي. چې هر څوک د خپل د ټلیفون نمبر په کرار ووایي نو ډېر مهرباني به یې. زما د ټلیفون شماره ده 0 8 3 9 8 0 8 دوهم شماره 0 8 1 1 2 9. شماره به یو ځل بیا دواړه درته ووایم 0 8 1 1 0 8 دوهم شماره 0 8 1 1 2 9. هر ورور چې د ده په هکله معلومات لري یا دی دا زموږ آواز اوري موږ ته دې په دې نمبرو باندې زنګ ووایي، ډېره مهرباني به یې. زه عبدالله فی د کندهار د ښار د نهمې ناحیې څخه.
الو، السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت تناوی د سوالی د ملک دین اوسیدونکی یم. ما د اکا زوی چې د داود په نامه د ترین کاکا زوی دی په کال 2002 کې د کوټې د ښار څخه مدرکه شوی دی. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مقر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا د زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمیره اړیکه ټینګه کړي 0 8 1 1 4 8. شیرینی، ستاسو د خدای وسه.
بله، السلام علیکم. زه منګل د پروان د ولایت سیزه د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یا ماما چې نوم یې محمد صابر دی، د عبدالجان زوی دی. شپږ کاله او 10 میاشتې کېږي د ګدرېز د ولایت نه مدرکه شلې ده. هر مسلمان ورو ته په دې په اړه کومه معلومات وي یا محمد صابر خپله اوري دغه شمېرې سره د اړیکې ونیسي. زموږ شمېره ده 0 8 1 9 5 5 0 5 2000 $ انعام لري.
السلام علیکم. زه عبدالله د هلمند ولایت واشر له سلی څخه آزادی راډیو ته پیغام پرېږدم. ما د احمد زوی چې راتګل نمېږي 15 کاله کېږي نظاره کړې عصابي تکلیف لري. که دی خپله زما دغه اوري بل څوک یې پاک له معلومات لري زموږ سره په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي 0 8 1 8 9 9 10. د منظره کې د کلي اوسېدونکی د ملا قبلي نیکل مسجد ملا الیاس اخوند زوی.
السلام علیکم زما د قاضی خالق نمیږي د پلان مشر علي شي د روژه رئیس د ورس پور سوالی کنه د لپسه وې دي هر مسمه ورته کې معلومات چې د عالم باندې زنګ وي صفر اویا درې سوه اته څلوېښت شپېته دوه مشماره صفر اووه سوه نهه نوي شل اویا شپږ ویشت پنځوس زره افغانۍ انعام لري. ازادي راډیو زندهباد په مخامخه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. ګرانو دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام پای ته ورسېدو. په دې علاج چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په الله لری چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
سہر دے کما خان دے